السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندۍ یا قوس 22مه او د دسمبر 12مه نیټه ده. د سهارنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوې ده چې نن پنځشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د یوناما مشره روزا اوتومبای وابه د غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یوناما د سه‌شنبې په ورځ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسلوال نښتې کمې شوي خو بشري حقونه له خطر سره مخامخ شوي دي. امنیت شورا هم په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی دی. د اسلامي همکاریو سازمان په کابل کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر پرونی چاودنه په کلاکو ټکو غندلې ده. خلیل الرحمن حقانی پرون په کابل کې د وزارت دننه د ځانمرګ برید په ترڅ کې ووژل شو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی خو طالبانو په اعلامیه کې دا کار د اسلامي دولت ډلې یا داعش بللی دی. ویل شوي چې په چاودنه کې شپږ تنه نور هم وژل شوي. د اسلامي همکاریو د سازمان له لوري په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه ناوخته خبره کړې راغلی دی چې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی خو داسې بریدونه د امنیت په برخه کې اندېښنې پیدا کولی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلی چې په افغانستان کې باید داسې هڅې وشي چې د ناامنیو د جرړو د ایستلو سبب شي. د طالبانو حکومت د یولسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه یې خبره کړې ویلي دي چې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي، په فراه کې د ابو نصر، په بادغیس کې د حنزله او حکمت، په تخار کې د فجرستان، په کندوز کې د نمر، په بغلان کې د رویان او قدس، په بلخ کې د سادات، په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې د دې موسسو د بندېدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان د تعلیمي ادارې اصولو نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یاد شوي. په دې اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دا د لوړو زده کړو د وزارت د مشرتابه د شورا پریکړه ده او د دې موسسو مسؤلین به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د فلسطینیانو د اسلامي جهاد ډلې خبر ورکړی چې د دوی یو پلاوی د مصر پلازمینې قاهرې ته د اسرایلي برمتاو د خوشي کېدو د خبرو لپاره رسیدلی دی. روټرز اجانس پرون راپور ورکړ چې د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله د دې پلاوی مشري کوي. سعودي عربستان د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړ. دا پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نه و چمتو شوی. نو له رای ورکولو پرته ریاست ته دا امتیاز ورکړل شو او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې بیا سره مخامخ شي. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ د درې شل او ورځ سیالیو لومړنۍ پرون تر سره شوه چې د زیمبابوې ټیم د څلورو وکټو په توپیر وګټله. دا وو خبرونه او اوسم د خبری مجلې په ترڅ کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو څخه باندې درې کاله وروسته امریکایي وزیر په دې اړه د کانګرس استماعیا غونډې ته حاضر شو.
Yes and indeed I think
همداسې د جنرال مکینزي د ټیکټ په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې و چې د دوی تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ.
هماغه درې کال وړاندې امریکا له افغانستان د خپل افغان کارکونکو تخلیه هم پیل کړه خو ځینې افغانان لا هم پاتې دي چې وایي سخت ورځې ګال.
نو څوک وظیفه راکې نه کوم د سهارم چېرې تک را تک کوی شو چېرته ځو خو ډېر سخت ژوند ده. تر ننه پورې سې موږ دېرو کچاکي باندې درې د فیران خواته تللی وو، ترکیې خواته بېرته رپورټ کړی.
د طالبانو حکومت د پښتورګو په ګډون د انسان د بدن د عضلاتو په پلور او پیر بندیز ولګوه. که تر پایه مو ملتیا وکړئ اوروزګان کې مو د لاندې له میلو هم خبرو.
اول شپه چې موږ د افسالار کو په اول ورځ باندې د ورځې لالو بیا ماشان ته ملمانه دوستان قریبا اندولان سره راټولو وو د لاندې غوښ خورو.
نو راپورونه هم شته. هیله ده تر پای از موږ ملتیا وکړئ.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوس هم راځو د سر راپورته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او ویل چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسیده او د نورو شخړو لپاره منابع آزاد شوې. خو په دې استماعیه غونډه کې پرون ناوخته د استازو جرګې یو شمیر غړیو د ولسمشر بایدن پر ادارې سختې نیوکې وکړې او دا اداره یې تورن کړه چې د سولې تړون یې سم پلی نه کړ. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحده ایالاتونو مخالفین خوشاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د 14 پر مهال د 13 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه د ولسمشر بایدن اداره تورنه کړه. د ښاغلي بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري له پامه غورځولی وو. د دې په جواب کې بلینکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتل له افغانستانه ووزي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همدار از واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمن دی. ښاغلی بلینکن بیا د دوحې د تړون په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ او زیاته کړه د افغانانو ترمنځ خبري د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د می په یو ډیر شمنې ته ووسو او د طالبانو 15 زندانیان به خوشی کیشي. د استازو جرګې وغړي تر دې خبرو ورسته وویل د دې 15 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد امریکا یې ملاتړ کاوه. بلینکن په جواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلینکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازی وو، بلینکن جواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ غږ وویل چې ولې د هغه حکومت استازی په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په جواب کې وویل چې دی جواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه وو.
I wasn't there at the time but
له ښاغلی بلینکن څخه بیرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکي مو له خطر سره نه مخامخ کړي. د دا خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزی قومندانی سنت کام د پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی تیرو خبرو ته اشاره وکړه او ویل
Yes and indeed I think General McKenzie has testified to exactly that.
همدا چې د جنرال مکنزی د ټیکټ په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې و چې د دوی تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همدارس د افغان حکومت د راتلونکو پاړه او تریو بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره له ښاغلی بلینکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې وی خاتمو له طالبانو سره روغه کوله بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مت وکړي دا تاسو نو بلینکن دا خبره ومنله چې هم دا شو. د دوی تړون د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا په استازیتوب زلمی خلیل زاد او د طالبانو په استازیتوب مولا عبدالغنی برادر لاسلیک کړ. ښاغلی خلیل زاد اوس ویل دي چې د ترامپ له انتخابي دوسره د دوی تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. تاکل شوی ده چې ډونالد ترامپ د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له هغو جګپوړو مسولینو په وغوړي چې استعفا وکړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسولیت درلود. دیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسولیت تر ډیره د ترامپ د ولسمشرۍ د لومړي دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړ.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له سباند درې کلونو وروسته پرون د کانګرس استماعي غونډې ته حاضر شو. لکلا کونیوکو سره سره له افغانستانه د خپل ځواکونو د استلو ننګ وکړه، خو زینو نیمګړتیاو ته اشاره درلوده او زینو نیمګړتیاو یې ومنلې. امریکا همغه درې کال وړاندې له افغانستانه د خپل پخوانیو افغان کارکونکو د تخلیه بهیر پیل کړ، خو دغه بهیر لا هم روان دی او سلګونه کسان چې د امریکا په خوانی کارکونکو ځان بولی لا هم په افغانستان او پاکستان کې دی وایي چې د اس ای وی یا د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو له امتیاز لا نه دی برخمن شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو د تخلیه ائتلاف یا افغان ایواک هم د امریکا د اساس جرګې له غړو څخه غوښتي چې د افغانانو له افغانستان را وباسي. تفصیل له سنا کاکړه و.
د افغانانو د تخلیه ائتلاف وایي د امریکا په خوانی افغان همکارانو ډېرې قربانۍ ورکړي او د ملاتړ او درناوي مستحق دي. دغه ائتلاف د سه‌شنبه په ورځ په ولیک کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې او د دیموکراتو غړو غوښتنه کړې چې امریکا دې د دغه هیواد په خوانی افغان همکاران یوازې نه پرېږدي. په دوام کې ویل شوی چې دغه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دې هیواد د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د غړو تر لیدنې مخکې استول شوی دی. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له پخوانیو پوځیانو، ملکی وګړو، بشري سازمانونو او د هغه افغانانو لخوا جوړ شوی دی چې په خبره یې د متحده ایالاتو د هغو پخوانیو متحدینو کیسونو ته د رسیدنې په برخه کې د مرستې لپاره د ګډ ماموریت له مخې یو شوی دی چې ژوند یې په خطر کې دی او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د سیوی کډوالې کیس درلودونکو دوه کسانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي او له دریو کلونو راهیسې د ویزې ترلاسه کولو په تمه دي. ازادي راډیو ته وویل
د 2020 کال اتمې میاشت راهیسې مې سایوي ته اپلای کړې خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا ایچ آر او ریکمنډیشن لیک یې چې له موږ څخه غوښتي ورته لیږلي مو دي. له بده مرغه زموږ ایمیلونه په زل هاو رد شوي. ایمیل او زنګونو ته هیڅ ځواب نه دی راکړی.
نو مشکله سر په دې سم مخامخ یو سه نسو کوزی فره کې نه کوم د سهارام چرته کا راته کوي شو چرته زو ډېر سخت ژوند تر نن پورې سمونګې درو کچا کې باندې درې فیران فاتلیو ترکی خواته برته ریپورت کړی د خاطر اغلی نو مشکلات له حد زیات مخامخ ور سره یو زنه ټول پرسونل سوق دلته پات دي مونږ سره هغه کنجاو شانس مونږ تیر کړی حتی باز ملګریم چې سرک کې را چپلې شاو د شدا شانس خرسي دوی ته هم په آرام نه پریدي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی او پی دو یو شمیر کیس لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وضعیت د سیوی کیس لرونکو په پرتله ډیر خراب دی. یو تن چې په پاکستان کې دی او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
ما هم از اوج ملاکسای هستم که در دسامبر 2021 بعد از دریافتی
ایمیل زو یو لاغو کسانو سخیم که تخپل کیس در پروسیس لپاره در 2021 کال در دسامبر میش رئیس پاکستان تراغل این پا پاکستان که در پی یو او پی دو پروگرام پروسیس دیر رو ده لزر و دیر کورانه بی برخلی که حالت که اوسیگی دلتا
خانواده و فامیل فیلن در بی سرنوشتی و بلا تکلیفی در پاکستان بسر میبرم.
شاخو یو نیم کال وړاندې د افغانانو د تخلیه ائتلاف ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل افغان همکارانو د انتقال لپاره ژمنه کړې او د هیواد ته د افغان همکارانو د استولو او د میشتو کډوالو د مرستې لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. د یادونې ده چې امریکا هغو افغانانو ته د سیوی د کډوالې ځانګړې ویزه ورکوي چې په مستقیم ډول یې ورسره کار کړی وي او د دې ویزې لرونکي په امریکا کې د دایمي ژوند کولو فرصت لري. تروسا پوری زرګونه افغانان د همدې ویزې له لارې امریکا ته لیږدول شوي دي. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول په زرګونه افغانانو چې د امریکا په ګډون یې له بېلابېلو بهرنیو ادارو سره له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کړی و او ژوند یې له خطر سره مخامخ و خپل هیواد پرېښود.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو پر پلور او ګټه اخیستنې بندیز لګولې دی. خو روغتیا پالانه یو شمیر دنیا عالمان بیا وایي چې د دغو بدن د دغو غړو پلور او پیر کومه مسله نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو په پلور او ګټې اخیستنې بندیز لګولای، خو ځینې ناروغان، ډاکټران او دینی عالمان په وړیا توګه د یو انسان د ژوند ژغورلو لپاره مهم او بشري کړنه بولي. د طالبانو د حکومت دغه وزارت په دې اړه خبر پاڼه کې د قران کریم د متعددو آیتونو او احادیثو په مطرح کولو د دې اقدام هدف د انساني کرامت او عزت ساتل ښودلی دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې یوه مقدمه څلور فاصله او پنځه دېرش ماده لري مشر ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اگست میاشت کې توشیح کړ، خو په هیواد دننه ځینې ناروغان او د هغوی خپلوان وایي چې شدیداً د پښتورګو پیوان ته اړتیا ده. د پروان ولایت ای بي اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دواړه پښتورګي یې تیږې لري او د لمانځه تللو په حال کې دي. دا وایي ډاکټران ورته ویلي چې باید د پښتورګي پیوان ترسره کړي.
مشکل داره، یعنی سنگ داره، اگه گرده ما می گرده ما بدون از عملیات میگه چه خوب نمیشه، به خاطر که زیاده ده میلیون یک گرده ماست.
از ما دواره پختورگی تگی لری، په یوه که لس میلی بله که شپگ میلی ده، دو صفره که سر که می هم تگی دی. دکتران ویلی چه لعملیات و یا پیوان فراتا په هیچ دول در ملو نکی کی گی، زخپلن مصیبت سر مخیم، نمو پتس کهو.
ده هرات ولایت یو اوسیدون کی چه ده هم نغوختل پر اپور که نم خبور سی، ازادی رادیو تیوه ویل چه ده ترور ده زوی دواره پختورگی المنزد للی، او وز پا بعد وزیاد که پر روختون که بستری دی.
لولو کې لکه د دواړو ګردی خدمې دی او سیراز شفخانه کې ده حکومت اجازه نه ورکړي چې د ګرد سوک بدل کړي.
کته هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل خبر پاڼه کې د انسان د بدن د غړو د پیوند په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او نه یې ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب کړي، خو په دې اړه خبر پاڼه کې پر ګټې اخیستنې هم بندیز لګېدلی دی. خو ځینې دینی عالمان او جراح ډاکټران د انسان د بدن د غړو پیوند انساني او د ژوند ژغورنې لپاره حیاتي بولي. افغان متخصص جراح د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد او د جرمنی د جراحانو ټولنې لیونارد شوایبر جایزې ګټونکی بسم الله شیوامل ازادي راډیو ته وویل
ماشین های دیالیز پورتیبل یا قابل انتقال
د دیالیز پورتیبل ماشینونه شته چې د پښتورګو پر ځای کار کولای شي. خدای واځي د پښتورګو لپاره دی او خورا قیمته دی او ناروغانو ته زیاته سخت ده چې هغه وپیری. زما په اند د بدن د غړو پیوند د انسان د ژوند ژغورنې مهمه لار ده. د بدن د غړو دا پیوند په ټولو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي، خو زه د بدن د غړو له خرڅلاو سره موافق نه یم چې بیا بل انسان ته پیوند شي، ځکه دا غیر انساني کار دی. خدای چې یو څوک مغزي مرګ سره مخ وي، خپل د بدن غړي بل چاته ورکړي.
دا چې په نورو هیوادونو کې یو شمېر هغه کسان چې پوهیږي له مرګونی ناروغیو سره مخ دي، په خپله خوښه او له پیسو پرته د انساني همدردۍ له مخې خپل د بدن یو شمېر فعال غړي هغوی ته چې ورته اړتیا لري وربخي. دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی بیا د بدن د غړو د پیوند په اړه وایي
د خرڅولو مسله لږه شدیده منې، خو اوس په کې داسې فتواګانې د انساني ضرورتونو له امله مخې ته راغلي دي چې خرڅول خو ناروا دي. که یو سړی د قاربونه یا غور سره سه احسانات کړي، خپل یو عضو هغه ته ورکوي، بیا ورسره نه کوي.
د طالبانو د حکومت دا بندیز داسې مهال دی چې تر دې وړاندې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د شدیدې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله د انسانانو د بدن د غړو په ځانګړې توګه د پښتورګو د پلور او پیر راپورونه زیات خپاره شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اوکراین او د هنګری د مشرانو لخوا یو پر بل باندې نیوکه شوی او دا نیوکه په خواله رسنیو کې هم خبرې شوې دا چې دوی څه سره ویلي تفصیل ویله احمد شیبر وورو.
د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په ټویټر کې د چهارشنبه پر وسولي کل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اوربان د شرطونو او له اوکراین سره د سولې د خبرو په اړه یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړي. د دې په جواب کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی اوربان تورن کړ چې د اروپای ټولنې په ځای د ځان لپاره تبلیغ کوي. نوموړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د اروپای ټولنې اتحاد د بریالیتوب یو اصل دی او د هغې جګړې په اړه چې روسیې د اوکراین پر ضد پیل کړې له اوکراین پرته خبرې نشي کېدای. د هنګري صدر اعظم بیرته ورته لیکلي د خواشنۍ وړ ده چې زلنسکی د کرسمس پر مهال اوربند او د ډېرو بندیانو تبادله ردوي. اوربان په دې توګه د زلنسکی وروستي فرمان ته اشاره وکړه چې له مخې له روسیې سره د سولې مذاکرات رد شوي دي. له نږدې درې کلنې جګړې وروسته په بروکسل او واشنگتن کې ډیپلوماتیک هڅې تودې شوې دي چې د اتو لسیزو په ترڅ کې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د ډیپلوماسۍ هڅې داسې په تودېدو دي چې ټاکل شوې ده د جنوري په شلمه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. منتخب ولسمشر ترامپ ویلی دی چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسیدو مسلې ته لومړی توپ ورکوي. تر اوسه لا هم د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ ژور اختلافات په خپل حال دي چې روسیې ته اجازه ورکړي چې په موقت ډول د اوکراین د خاورې ځینې برخې اشغال کړي. پر روسیې لګېدلې بندیزونه لرې کړي او د دغو وړاندیزونو په ځواب کې اوکراین ته د امنیت تضمین ورکړ شي. بل لور ته د چارو یو شمېر کتونکي وایي چې روسیه د منتخب ولسمشر ټرمپ د لوړې تر مراسمو مخکې هڅې کوي چې د اوکراین ډېره خاوره ونیسي. اوکراین هم هڅې کوي چې مخکې تر دې چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ځي د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ پیاوړی کړي. ولسمشر زلنسکي د شنبې په ورځ په پاریس کې له ډونالد ټرمپ سره وکتل او له هغه سره یې د اوکراین د سولې شرایط شریک کړل. د روټرز اژانس د راپور له مخې د دې خبرو پر مهال زلنسکي په هر ډول خبرو اترو کې د اوکراین لپاره د امنیت د تضمین غوښتنه کوله. تر دې لیدنې کتنې وروسته د شنبې په ورځ منتخب ولسمشر ټرمپ د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره هم په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرې وکړې.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی خو لجمن سره سم ورزو ورزګان ته هلتمو د لاندې له جمنیو میلو خبرو په جمع کې د لاندې کول په ورزګان او د افغانستان په ګڼ نورو سړو سیمو کې د پخوانیو زمانو څخه پاتې دوه د چلا هم دوام لري. عموما خلک د کورنۍ لپاره په ساړه جمع کې د خورو د برابرولو په خاطر پسونه یا نور څاروي حلالوي او بیا تر پسرلی پورې له غوښې د خورو لپاره کار اخلي. دا چې لاندې څه ډول دود دی او دا پسونه او څاروي څه ډول حلالېږي او خلک څه ډول میلی پرې کوي تفصیل به له زموږ له همکار شریف الله شرافت واورو.
څنګه زموږ د پسه غوښې څنګه دي؟
په اورزګان کې د ژمي د یخنۍ پراتک سره د لاندې دود یو ځل بیا ژوندی سوی. یو داسې دود چې نه یوازې د کورنیو د ژمي د خوراک لپاره د خوړو برابرولو لاره ده، بلکې د خوښیو او یو بل ته د ورتګ لپاره یوه غوره پلمه هم ده. په ساړه ژمي کې د پسو حلالول نه یوازې له لوږې سره د مبارزې یوه پخوانۍ حل لاره ده، بلکې د ارزګانیانو د کلتور د میراث یوه روښانه نښه هم ده چې لا هم د دې سیمې په کلیوالو سیمو کې په مینه پالل کیږي. دا دود د افغانستان د ګڼو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په ارزګان کې پاتې دي چې نه یوازې کورنیو ته د خوړو برابرولو یوه لاره ده، بلکې د کورنیو ترمنځ د راټولېدو او یو بل ته د ورتګ او میلمستیا هم یوه ښه پلمه ده. عبدالرازق که څه هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو نن یې د لاندې پسه حلال کړي او په همدې خوشي یې له میاشتو وروسته خپل یو شمېر دوستان او کلیوال میلمانه کړي دي.
سمالال کې ماشومان ډېر زیات خوشاله ملګري دا سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي نو بس دا یو کپکال کې زل لا پسنه مزه لاله منس کواله نو توان رو چې موږ مثال سفرانسي او شرانی سو بس دا یو کال بل کال هغه سو مسارف په سی ګټو هغه بس دا یو کال بل کال یو جیم بل جیم موږ دا سرانی سو بیا دا ملګري دوستان نور وخت واس قدرت نه لرو.
د افغانستان په ګڼو سړو او کلیوالو سیمو کې د خوړو د کمښت مسله په ځانګړې توګه په ژمي کې یو جدي ستونزه ده. که کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري د ژمي سړه هوایې ژوند ګواښلی سي. د اورزګان ګڼ مشران په دې باور دي چې ښایي د لاندې دود هم له پخوا زمانو راهیسې په دې خاطر پاتې وي چې کورنۍ د ژمي په سړه هوا کې د کافي خوړو لپاره غوښه هم ولري، ځکه په ژمي کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاري نه پیدا کیږي. که څه هم په ژمي کې د اورزګان په ګڼو سیمو کې د خوړو د کمښتون زلا هم پر ځای ده چې لاندې په پوره کولو کې مرسته کولای سي، خو سربیره پر دې لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ امیر غلام نبی الفت وایي
او دا پسونه زموږ سیمه چې ده یخه هوا لري په ژمي کې ښه میلمستیاوې هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې یا مسجد کې لاندې حلال سوي دي د انتفاق یو وسیله به وه. او دغه غوښې به بیا وچې کړلې د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې، ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي. نو زموږ ستاسې روزګانیان ورسره عادت دي، دا دوه د پخوا څخه پاته دی، نو اوس هم د دغه دود رواج لري.
یو شمیر اورزګانیان بیا وایي اوس د پخوا په پرتله د لاندې دود هغه ډول نه پلي کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. دې لامل په سیمه کې د خلکو ټیټ اقتصاد یادوي. وایي په سیمه کې د پخوا په شان د خلکو هغه ډول اقتصاد نه دی لکه څنګه چې د تیر په څیر و.
نوم یې ګل احمد دی، روزګان ولایت مرکز سرینکوټ اوسېدونکی یم. موږ دغه لاندې مثال پسونه چې موږ لاله وو، نو اوله شپه چې موږ د پسه لاړ کړو په اوله ورځ باندې د ورځې لاله وو، بیا ماښام ته مېلمانه دوستان قریبان انډولان سره راټولوو، نو دا مېلمانه سره راټولوو، ماښام ګره سره یو ځای د لاندې غوښه خورو. یا یا دغه دا بیا موږ وچوو، وچوو یې دا بیا ژمی کې پر اصله کې بیا موږ را خورو یې. دغه غوښې او شوروا ډېره خوږه یې، ډېر ښه خوند کوي. دا وچې غوښې ښې خوږېږي، هلته ډېرې زورورې یخ نه یې، ګرمې یې، دا غوښې ډېرې ګرمې یې، موږ بیا په دا یخ کې ډېر ګرم ساتي دي.
نوم یې نصیب الله دی، د روزګان ولایت. لاندې خو بس دا د ژمی کې موږ پسه راولو، رانیسو، کرار یې لاړ کړو، غوښه بیا وچوو، بیا مرت یې وځړو، د مره سه بیا راکښته کړو، میده میده کړو، بیا په ژمي کې وچ اسات یې راته کړي، هغه راولو چې سات یې نه راته کړي نه و مې اله کړو. بس چې پسه لال کړو، موږ خپل قربان او دوستان چې مې دي هغه ټول ته سات وکړو. دانې دغه پسه ورځ ډېره غټه خوشحالي لري، نه بیا د کوچنیانو په حساب باندې کوچنیانو ډېر ورته خوشحالي. هغه موږ چې پسه مې لال کړي، بله د شپې دخواسه خپل قربان دوستان ته سات وکړو، هغه راسي به دا سره وکړو.
نوم یې مچې اولاد دی، د مرکز سرینکوټ اوسېدونکی. دا خو نو لومړی موږ پسه رانیسو یا مو ساتلی، موږ خپل پسه ساتلی وو، نو حلال مو کې کله چې پسه حلال کړو، نو بیا وروسته تنظیماتو ته نیسو، شپې ته ملګري دوستانو قریبان راغواړو، بیا د شپې ډوډۍ ورته کړو، او وروسته بیا دغه نورې غوښې چې دي هغه بیا زړوو. د ژمي په شپو ورځو کې بیا د دې شوروا چې د ډېره خوندوره شوروا یې، نو بیا خورو.
په اوروزګان سربیره په ژمي کې د لاندې کول د افغانستان د ګډو نورو هغه کلیوالو سیمو دود دی چې ژمی یې سوړ وي او خلک یې پکښې د غوښې د اخیستلو لپاره هر وخت کسابۍ ته لاسرسی نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو اوسم راځو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې خبر کوم. ورور موږ دا ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګې ته اوس په ګنمریز کې پاوتک یو ګنج دی. دا یو ګنج دا سیرش پشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کیږي، واران ټکرونه همګای وخت کیږي. نو دا ګرد خلک بره دا یو ګنج ته راځي، هغه تنګې ته چاړولې دی. هغه ورور یو ګنج په تنګې کې د چندانې څوک لنه ورځ تنګې ته، هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو ورور چې دغه د تنګي ګنج بیرته دا ډې ته راواړي ورور. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی د خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دغه خبری مجله همدلته پای ته رسوه. په کابل کې د سهار 5:30 بجې شوه. فرشتانه ګار غلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړی.